آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم د ایران یو لوړ ډیپلوماټ د پنځبې پرز ویلي چې د ایران الوتکی ډرون الوتکی در غرزدو په اړه معلومات نه لري لدې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل چې د امریکا پوز د هرمز په تنګی کې یو ایرانی ډرون الوتکه وشتلې ده جمهور رئیس ترامپ داسې وویل
The boxer took defensive action against an Iranian drone
د امریکا پوزي بیړی د ایرانی ډرون الوتکی پر ضد سمدستي ځوابي اقدام وکړ دغه بې پیلوټ الوتکه د امریکا جنگی بیړی ته ډیره نږدې راغلی وه او د جنگی بیړی او د عملی خوندیتوب په خطر کې اچولی وو او سمدستي ووښتل سوه دا د امریکا دا د ایران او د امریکا ترمنځ په خلیج کې د رامنځته سوي جنجال په اړه تر ټولو وروستۍ پیښه ده ولسمشر ترامپ وویل دا د ایران پارونکي فعالیتونه دي چې په نړیوالو اوبو کې ترسره کوي او دا یې تر ټولو وروستی اقدام دی امریکا د خپلو کارکوونکو او ګټو د حفاظت حق لري د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته راغلی چې عمومي منشي سره ملاقات وکړي خبرنانو ته وویل چې هغوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري د متحده ایالاتو د استازو مجلس د پنځشنبې په ورځ په سعودي عربستان د وسلو د پلورلو پر ضد رای ورکړې ده پر سعودي د وسلو پلورلو دغه تړون ارزښت 1.1 میلیارد ډالر دی ولسمشر ترامپ ویلي دي چې د استازو د مجلس دا پریکړه به ویټو کړي د ولسمشر ترامپ ادارې د مئی په میاشت کې هلې ځلې وکړې چې د کانګرس له تصویب پرته د ایران د ممکنه ګواښ د مخنیوي په نامه دغه تړون وکړي خو په یمن کې د سعودي جګړې د بشري حقونو څخه د سعودي حکومت د سرغړونو او د یو سعودي خبریال جمال خاشقجي وژلو امریکایي استازي خواشینی او په کار کړی دي خو بلې خوا د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې د امریکا د ایران له لوري یو پیش سوي خطر د ځواب ورکولو لپاره دا کار کوي د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې د امریکا جمهور رئیس ترامپ یو فاسش دی دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ اوس د دې هڅه کوي چې بیرته یې واستوي شوار چې د هغه ملاتړې لګوي څخه ځان لرې کړي الهان عمر چې په سومالیا کې زیږېدلی ده او د کانګرس غړي ده وویل چې موږ ویلي وو چې جمهور رئیس یو متاسب کس دی او موږ د هغه د کرکې خبرې غندلې دي د چهارشنبې په شپه ترامپ په یوې غونډې کې وینا کوله او الهان عمر او د ډیموکرات ګوند په غړو یې انتقاد وکړ نو ملاتړو یې شعارونه ورکول چې بیرته یې واستوي
Importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ کې ادا کړې ده چې په غونډه کې ډېر زیات جوش و خو هغه په شعارونو خوشحاله نه دی د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یوې مرکزی مشرې او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي چې په پاکستان کې دا وخت د وینا په ازادۍ د پوځي حکومت نه هم زیات بندیزونه لګېدلي دي د امریکا ژغ اردو څانګې خبریالې ایرم عباسي سره په یو ځانګړي مرکه کې مریم نواز وایي چې د اوسني حکومت په وخت کې هر خبریال چې رښتیا لیکل او ویل غواړي د سختو بندیزونو سره مخامخ دی هغې وویل
ماضی میں بھی کبھی یہ کچھ نہیں ہوا ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے نا تو جب مارشل لاز لگتے ہیں تو وہ اناؤنس ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں
حکومت پر محال دا ٹول تو معلوم ہوئی چی مدنی او اساسی حکومتوں ٹول زندگی لیوی خدا لمڑنائی ملکی حکومت تے چی دا بشری حکومتوں او دا وینا دا زادی دا سانسورولو بدترین مثال جوڑ کری دی مریم نواز ویل چې د پاکستان اساسي قانون ولس ته بشري حقوق ورکوي رسنیو ته ازادي ورکوي خو د هغې پر وینا په سیاسي مخالفونو او بیا په هر خبریال چې رښتیا وایي ویل غواړي سخت بندیزونه لګول سوي دي د هند د بارنو چارو وزیر د پاکستان د پاکستان نه غوښتي دي چې هغه هندي تبه چې کلبوشن یادو دی نومیږي خوشې کړي او بیرته دې هند ته وسپاري چې هغوی یې د جاسوسۍ په تور نیولی دی د هند د بارنو چارو وزیر ایس جی شنکر د هند پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند به د خپل تبه د بیرته راوصول لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي ښاغلی شنکر وویل چې پاکستان هند د کلبوشن یادو سره د قانوني او د کونسلګرۍ د لارې د رابطو ساتلو د حق معلومه کړې دي هغه زیاته کړه کلبوشن یادو بې ګناه دی او هغه په زور او زیاتۍ د جرم اعتراف ته مجبوره سوی دی دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي امریکا او نور متحدین باید د افغان سولې په اړه په روانو هڅو کې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو اعتماد او باور له ځان سره ولري. نوموړی پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په اړه په غونډه کې وویل د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نسی راتلی. د کابل څخه په دې باره کې خبریالی لیمی نیازی رپورټ رالیږلی.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د سولې پر بهیر د باور رامنځته کیدو په هدف باید د ایران په ګډون ټولو ګاونډیانو ته په دغه بهیر کې پوره ونډه ورکړل شي. نوموړی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه غونډه کې وویل د سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نشي راتلی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې امریکا باید له ایران سره کړکیچ کې د افغانستان له خاورې څخه استفاده ونه کړي.
اصلا د امریکا او ایران ترمنځ ستونزه باید نه وي، باید د هغوی ترمنځ همکاري وي، په دې کې موږ خیر وینو. همدارنګه پاکستان
کرزی د افغان سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشارې وویل چې افغانان سوله غواړي خو پر افغان خاورې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ معاملې نه غواړي. کرزی همدارنګه د افغانانو په مالکیت د سولې پر بهیر په ټینګار سره وویل چې افغانان باید په دغه بهیر کې پوره ګډون ولري. هغه وایي سولې ته د رسېدو لپاره افغانان باید د سولې په غونډو کې د میلمه په صفت نه بلکې د اصلي مالک په توګه ګډون وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا دغه غونډې ته وویل که طالبان پر سوله باور لري باید اوربند وکړي.
که طالبان فکر کوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په زور سره قدرت رسیږي، دا هیڅ امکان نه لري.
عبدالله وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو وخت را رسېدلی او دغه ډله باید له افغانانو سره خبرو ته حاضره شي. عبدالله پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې روانه میاشت په دوحې کې د قطر او جرمني په منځګړیتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه ترسره شوه، چې د افغان چارواکو په وینا بله بین الافغاني غونډه به هم په نږدې راتلونکو کې ترسره شي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشرې سیما سمر په یو کنفرانس کې وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې د بشري حقونو ته خطي دوام ولري دغه هیواد به هیڅکله پایداره سولې ته ونه رسیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، پسله اتلس کلونو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر لیری او پر ځای یوه بله میرمن شهرزاد اکبر د نوي رئیس په توګه وټاکل سوه. اغلې اکبر چې تر دې مخکې هم پر مهمو دولتي چوکیو کار کړی، په اکسفورد کې لوړې زده کړې کړې دي. د بشري حقونو فعالانې د شهرزاد اکبر ټاکنه د بشري حقونو د خوندیتوب په لاره کې ښه ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د بشري حقونو د ساتنې په لاره کې باید د دې کمیسیون هڅې تر پخوا زیاتې سي. د بلې خوا د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې د بشري حقونو د کمیسیون نوی رئیس باید په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د حقونو د ساتنې لپاره کار وکړي. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس شهرزاد اکبر او د دې کمیسیون اته نوی غړي معرفي کړل. د دې شکلنه شهرزاد اکبر د برتانیې په اکسفورد پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او تر دې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې د ملي امنیت شورا د مرستیالي او په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړې. د مشرانو جرګې غړي او د بشري حقونو فعال انارکلی هنریار وایي چې د شهرزاد اکبر پر وړتیا باور لري او تمه لري هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره تر پخوا ډیر کار وکړي.
خاصتا هندوان او سکان چې د په جګړو حالاتو کې په مختلفو حالاتو کې د دوی حقونه نقض شوي دي او ستونزې سره مخامخ شوي دي، اگر چې د افغانستان حکومت په دې کې ډیر جدي پام لري او پام یې کړی تر څو هغه ستونزې چې دي لارې ورته هوار شي. خو بشري خپلواک کمیسیون په دې کې د سارنه یا د نظارت وظیفه لري چې چیرې د دې اتباعو حقونه نقض شوي دي، په کومو ساحو کې ستونزې لري.
تر شهرزاد اکبر وړاندې سیما سمر شاوخوا 13 کاله د بشري حقوقو د کمیسون رئیس و چې اوس د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استازي او د دولت وزیر و ټاکل سو. د افغانستان د عدالت موسسې مشره لیلما ناصری وایي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ګرمې سوي، د بشري حقوقو د کمیسون ریاست یو له ستونزو ډک مسؤلیت دی.
هم د افغانستان حکومت هم نړیوال ټولنې په کمیسیون باندې ډیر فشار راوړی وو. هغه یو د جنگی جرایمو یو راپور په 2008 کال کې چې کمیسیون جوړ کړی وو او قرار وو چې هغه نشر سی، ولی هغه ډاکټر سیما سمل پرې نه خود وسو چې دا راپور نشر کی، چون ټول فکر کاوه چې نو سبات په افغانستان کې د خطر سره مواجه سي. نو فکر کوم چې نوی رهبری باید په غو رپورت باندې هم فکر وکړي او دای وخت د جرایم جنگی جرایم په اړه باندې هم خبري وسی او هم اقدامات وسی.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د غړو د ټاکلو بهیر لا تیر نه میاشت روانو چې 455 کسانو پکې برخه اخیستې و، چې د غوراوي کمیټې یو اتیا کسانو ورستی کړل. د افغانستان قاضي القضات او لوی څارنوال له دغو کسانو 28 کسان وټاکل، چې وروسته د ولسمشر اجرایه رئیس او د ولسمشر دوی مرستیال له دغو کسانو سره مرکې وکړې او 9 کسان د کمیسون د غړو په توګه وټاکل سول.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې په 8 کیلومتر کې لري پرته سیمه دیګاری کې د ډبرو د سکرو په کان کې د اور لګېدو له کبله 9 کارګرو خپل ژوند له لاسه ورکړي. نور جزئیات د جمیل خان پر رپورت کې واوري.
50 کلن زاهد الله د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکو دی. هغه د تیر خالی پورز د بلوچستان ایالت د ډیګاری په سیمه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د مستسی و پیشه کې ژوندۍ پاتاسو، خو د هغه نه ملګرو په دې پیشه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا پیشه خو زه خپل په دې پیشه کې موجودیت لرم. خو زه خپل لجمع نیم. کله چې د پیشه رامنځته شوله، ما د ټیلر راکش کوله، برق دیگه ادم ضعیف شوله، برق ضعیف شوله، ټیلر بس ودرېدل، د تیمه بریکونه پکاش کړ په ټیلر باندې او بجلی ولاړه لکه شوله. نه بجلی هر وخت کې کته کی.
د بلوچستان د ډبرو د سکرو په کانو کې د ځای خلکو سره سم له افغانستانه راغلي کارګران په زیات شمیر کار کوي. د ډیګاری په پیشه کې مړسیوی ټول خوارکش د افغانستان ایالت د میدان وردګ اوسیدونکو. د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان خان آشنا ټی وی ته وویل چې د دې پیشې پړه د کان مالک او د دولتي ادارې په غاړه ده.
دا د ټیکدار د مېز په جوړېدو کې یا د ورکر په بچاو کې انټرست نه دی. دا هغه انټرست په دې کې دی چې زیات سي زیات کوی لره وباسي او دا خرڅ کی. دا کسور د مایزونر دی. وټه کدار ته ورکول دا د مایزونر دی. که په خپل کمپني بیا ټه کدار او بل ټه کدار ته سب ټه کدار ته پیټی ټه کدار ته ورکول دا د مایزونر دی. اوس د مایز انسپکټریټ سره ډیوټي دا غپ ته پکارو چې مخکې د او اس اس د قوانين په مطابق دا شیان مخکی کتلی وای.
د پاکستان د قوانین په مطابق په داسې پیښو کې یوازې هغه کورنوي سره مالی مرستې کیږي کوم چې د پاکستان اوسیدونکو وي. په بلوچستان کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله محمد وویل چې د دغه ډول د پیښو د مخنیوي لپاره زموږ خبرې د بلوچستان له دولت سره روانې دي.
سو مېشت مخکې هم داسې واخه په رامنځته شوی و چې موږ د بلوچستان د ګورنمنټ سره د متعلقه ادارو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې وعده وشول چې من با خپل تاریخ باندې د متضرر کورونا سره مرسته کوم، ولی متاسفانه په هغه شکل باندې چې دا کورونا ته لازم یو غسه مرسته ته ونه رسیدلې، نو اوس د دوه ورځو رئیس زه مسلسل لګیم او ان شاء الله چې هم د ورځ دوه کې مزه د دې د جکړو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې وکړو.
د بلوچستان ایالتي دولت د دغه پیشي د سیړن لپاره دوه بیلابیل کمیټې جوړ کړې. دا کمیټې به په سوار لس ورځو کې خپل سیړنې ایالتي دولت ته وړاندې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هم نړیوال رپورټونه. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ترامپ له مرکزی امریکا څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو لپاره نوی قانون اعلان کړ، د بشري حقوقو یو شمیر ډلو سپایل کړي چې د دغه قانون د عمل کېدو مخه ونیسي. د بلې خوا ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د لاتین امریکا د هیوادونو او د پناه غوښتنې د مسئلو په هکله د خبرو لپاره پرون مرکزی امریکا ته سفر وکړ. نور حال پر رپورت کې واوري.
ولسمشر ترامپ له خوا پر پناه غوښتونکو د شرایطو سختولو د قانون په غبرګون کې د مدني حقونو یو شمېر ډلې غواړي په یو ګډ اقدام کې لږ تر لږه په موقتی توګه د دې قانون د عمل کېدو مخه ونیسي. د دې قانون لمخې هغه پناه غوښتونکي به په تدریجي ډول بند شي چې د مکسیکو په سرحد کې امریکا ته راتلل غواړي.
امریکایي مسؤلینو موږ بیرته مکسیکو ته ولېږلو. موږ ته جواز راکړی چې د خپلې قضیې د نهایي فیصلې اوریدلو لپاره دا سپتمبر په 18 نیټه حاضر شو.
د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې په ګډون یو شمېر ډلو د محکمې له لارې هڅې پیل کړي چې د پناه غوښتنې د مخنیوي دا قانون وننګوي.
This administration
دغه حکومت د مرکزی امریکا په پناه غوښتونکو زور راوړي. دوی نه غواړي چې پناه غوښتونکي دلته راشي.
چارواکي وایي چې د پناه غوښتنې نوی قانون د پناه غوښتنې پر سیستم د فشار کمولو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د پناه غوښتنې نوی قانون په داسې وخت کې وړاندې شوی چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن لاتین امریکا ته سفر وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر به د جولای له 19 څخه تر 20 نیټې پورې بونس ایرس، ارجنټاین، اکوادور، مکسیکو سیټي او سن سالوادور ته سفر وکړي. هغه به د دغه هیوادونو له چارواکو سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا، دموکراسۍ او بشري حقونو پر وړاندې د امریکا د ژمنې په مشخصه توګه د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا له خلکو څخه ملاتړ او پر اقتصادي مسایلو خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بعد دغه سفر په ترڅ کې په ارجنټاین کې له متحدینو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. او ترڅنګ به په بوینس آیرس کې د هغو 15 اتیا يهودانو په یادغونډه کې هم ګډون وکړي چې 15 کاله مخکې په یو لړ چاودونو کې وژل شي وو. دغه پیښه پر حزب الله ډلې او ایران اچول شوی وو. یو شمېر څېړونکي وایي واشنگټن باید هغه ریښې پیدا کړي چې ولې خلک خپل کورونه پرېښودو ته اړ کیږي او امریکا کې پناه اخیستل غواړي.
You have to look at
the باید په مرکزی امریکا کې د امکاناتو نشټوالی، دا تبا کوونکو ډلو فعالیت او د بنسټونو کمزوري ته وګورئ. که تاسو غواړئ چې امریکا ته د دغو خلکو دوره تک مخه ونیسئ، نیول کېږي نه، دا خلک پر هغې سره پرېکړه کولی نه شي.
په وینزویلا کې د روان کړکېچ له کبله په میلیونونو کسان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. مرکزی امریکا ته به خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې مسلې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ چې مذهبي ازادي د هغه د بهرنی پالیسي محور دی، په ګډون د چین، ترکیه، شمالي کوریا، ایران او میانمار هیوادونو له قربانیانو سره لیدلی چې د مذهبي ځورونې ښکار شوی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
Most people could ever
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون ماخام د مذهبي زورونې د یو شمیر قربانیانو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د غونډې ګډونوالو د 28 هیوادونو څخه وچه د افغانستان، ترکیه، میانمار، چین او ایران څخه هم هغو کسانو حضور درلود چې د مذهبي عقایدو له امله کړول شوي دي. د جمهور رئیس ترامپ په باور دغه کسان هر یو وس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مذهبي ازادۍ او پرمختګ لپاره اهمیت لري.
امریکا کې مختل په دې باور چې زموږ حقونه د خدای لخوا مشخص کیږي، نه د حکومت لخوا. زموږ د حقوقو په قوانینو کې لومړنۍ ازادي مذهبي ازادي ده. موږ هر یو د دې حق لرو چې د هر هغه ارزښت چې زموږ په مذهب کې دی باید تعقیب کړو. موږ پوهیږو چې چیرې خلک مذهبي ازادي ونه لري، دا چې هیڅ ازادي نه لري.
د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. خاغلی براونبک ولسمشر ته د ګډونوالو څخه هغه قربانیان چې د سختو پیښو څخه ژوندۍ راوتلي وو په معرفي کړل.
نن دلته تاسو د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نادیا مراد حضور لري چې په عراق کې د داعش لخوا نیول شوې وه او بد وضعیت ورسره شوی و. اندریو، تاسو د ترکیې له زندان څخه وویستل شوئ. د زړې د کریسټ چرچ ښار په جومات کې چې ډزې پکې شوې هلته وو. مریم ابراهیم د حمل په وخت کې د اعدام په سزا په سودان کې بندي و، خو خلکو د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه له هغې ملاتړ وکړ او هغه اوس له خپل ماشوم سره ژوندی ده. دا کسان یوازې یو څو بیلګې دي.
د مذهبي عقایدو په تور په دغه کړول شوي او زورول شوي ډله کې د ویتنام، شمالي کوریا، ایران، ترکیه، کیوبا، اریتریا، نایجیریا او سودان څخه عیسویان هم شامل دي. د افغانستان، سودان، پاکستان او نیوزیلند څخه مسلمانان، د یمن او آلمان څخه یهودان، د ویتنام څخه د کاودای پیروان او د عراق څخه یو یزیدی ګډون درلودل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو مسؤلینو ویلي چې په دې وروستیو کې له کیمیاوي موادو څخه د نشه راوړونکو موادو د تولید کچه زیاته سوې ده. دوی دا خبرې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د امریکا غږ لخوا د خبریالانو د روزنیز ورکشاپ پترس کې آشنا تلویزیون تکړی دی. په همدې اړه د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی له دوبۍ څخه رپورټ را لېږلی.
په دغه درې ورځنی روزنیز ورکشاپ کې چې په دوبۍ کې جوړ شوی و، په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ازادي رادیو خبریالانو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو او د امریکا غږ مسؤلینو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا غږ د سرویس مشر جان واکر وایلو د ورکشاپی هدف دا دی چې دغه خبریالان د مخدره موادو په برخه کې د اغیزناکو راپورونو د جوړولو لپاره وروزی.
موږ وینو چې نن ورځ نشه یي توکي هیواد ته راځي او بیلابیل ډولونه لري لکه شیشه او نور، او موږ بیا وینو چې دغه نشه یي مواد په زیاته اندازه په بازارونو کې خرڅیږي.
په دې ورکشاپ کې د بحث یو عمده مسأله دا هم وه چې په دې وروستیو کلونو کې د نورو نشه راوړونکو توکو ترڅنګ له کیمیاوي موادو په ځانګړې توګه له درملو د نشه یي موادو د تولید کچه زیاته شوې ده. دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي، په داسې حال کې چې په 2 ولایتونو کې د روږدو کسانو د تداوی لپاره 110 مرکزونه فعال دي.
مالی موارد ته ضرورت لرو، خو متاسفانه چې کسر دی بودیجی مون نپریدی چه دا ظرفیت ارتقاوه.
لده سراسرا چه پا افغانستان که لنشه ای توکو سرا دی حکومت مبارزه کال تر بل گرنده ای کیگی، پا تیراتا لسو کلونو که دی کوکنارو پا کر دی نشه ای توکو پا قاچاک و استیمال که چندان کمک نفتاری. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې لپاره 2600 مسلکي پولیس لري، او په همدې حساب سره یو پولیس د مخدراتو کورې 1200 قاچاقبرانو او کاروباریانو پر وړاندې مبارزه کوي.
هرګاه رسانه ها به تان به طور درست هماهنگی مشترک حکومت افغانستان بخشای نهادهای امنیت که کشمیر یک قسمت داشته باشند، ما میتونیم یک مبارزه جدی را و نتیجه خوب بگیریم.
د دې ورکشاپ یو روزونکی پال مارکس لګوایي دلته خبریالانو ته هغه مسلکي لارې چارې هم وروښودلې چې څنګه کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې په اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
People keep learning and we keep learning new ways.
موږ د ویډیو د ایډیټ لپاره نوې طریقې زده کوو چې نه خنیغه یې له خپل زیرک ټلیفون نه په ټولنیزو رسنوي کې په سرعت او موثره توګه خبرو کړو، او موږ نن د همدې لپاره دلته سره یو ځای یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مخدراتو د کرکیلې تولید او استعمال د مخنیوي او یا د کچې د راټیټولو لپاره د عامه پوهاوي د مسلسلو راپورونو لړۍ جاری ساتلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس جک زوما د اداري فساد په یوې قضیه کې تحقیقات سوي. د امریکا ژغ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دغو تحقیقاتو 3 دوام پیدا که، مګر لا هم باید ښاغلی زوما ډېرو پوښتنو ته جواب ووایي چې څنګه شخصي کمپنیو د ده په وخت کې د حکومت په فیصلو نفوذ درلوده چې دې پخپله داسې شکونه پیدا کړي دي چې د هغه په وخت کې په لوړه سویه اداري فساد موجود و. د جنوبي افریقا د دغه پخواني جمهور رئیس ګوند پروس کال هغه دې ته هڅولی و چې استعفا وکړي، لاکن د جنوبي افریقا ځینو سیاسي شخصیتونو ویلي دي چې دغه تحقیقات غیر عادلانه و. او ویلی دی چې اوس دا ژوند ته هم خطر پیدا شوی دی په خپل زوما وایي
I just thought for record this commission must know at my life and my children
زه دا څه فکر کوم چې د دقیقاتو کمیشن باید په دې پوه شي چې اوس زما د ماشومان او زما د لایران ژوند ته خطر پیښ شوی دی خغلی زوما دغه خبره د خپل تحقیقاتو په درېم ورځ د سې شمې په ورځ وکړه د عدلي تحقیقاتو د کمیسیون په دغه تحقیقاتو هم دا اوس یو کال تیر شوی دی او په هغې کې د لسګونو شاهدانو نه پوښتنې هم شوي دي د اداري فساد په دغه قضیې کې د ګپتا د کورنۍ غړي هم شامل دي او داسې ویل کېږي چې د ګپتا کورنۍ د خغلی زوما سره نږدې روابط درلودل د ګپتا د کورنۍ غړي د خغلی زوما د استعفانه وروسته د جنوبي افریقا نه وتلي دي په دې هفته کې د خغلی زوما یو قانوني وکیل ویل دي چې د کورنۍ نه موجوده دوی ته مشکلات پېښ کړي دي سکال د جنوبی افریقا په انتخاباتو کې د اداري فساد موضوع په مهم مسالو کې شامل و دا چې ولکې چې خغلی زوما بنن د جمعې پر ورځ بیا خپل تحقیقات حاضر شي او دا نه معلومه چې دا تحقیقات به یو ورځ دوام پیدا کړي او کړ ډیری
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا په هنتون شپږ شپېته کلن متقاعد استاد ټامس ډایل د حافظې له لاسه ورکولو علایمو ته هغه وخت پام شو چې لا یې هم تدریس کاوه
I was a professor of education and I started to forget the lectures that I had given for years and years
زله استاد هم چې د هغه لکچرونو هېرېدل مې پیل شول چې د کلونو راهیسې مې ورکړو او د زده کوونکو پښتنو ته مې په ځواب ورکولو کې ستونزه درلوده
خو دا اصابو دا ناروغي له متخصص سره د څو میاشتو تر لیدنو او ماینو وروسته په پای کې معلومه شوه چې هغه د هېرېدلو اختلال درلود
So difficult at times to come up with a diagnosis for those of us who have dementia and all
زیاتره وختونه خورا ګران وي چې د هغو کسانو تشخیص وشي چې د هېرېدلو ستونزې لري او د نه پوهېدلو دغه موده د تشویش موده وي
په اوس وخت کې ناروغان د تشخیص لپاره دا په هیدلو له ماینو څخه تیریږي خو د الزایمر ټولنه وای چې دغه ډول ماینې یوازې په سلو کې اتیا دقیقې د ملا د تیر مایع یا اوبو او پروستیو کې د پی ای ټی په نامه لسکینونو څخه استفاده شوې ده خو دا سختې او ګرانې دي ډاکټران وای تر ټولو ښه دا ده چې د وینې ساده ماینه وشي چې دا به د علایمو تر څرګندېدو څو کلونه مخکې د الزایمر په څیر د هېرېدلو ستونزې تشخیص وکړي دا زړېدلو د ملي انسټیټیوټ رئیس ریچارډ هوډس وای چې د وینې معاینه کولای شي د مالیکولونو په کچه هغه بدلونونه وخی چې وروسته اعصابو ته زیان رسوي
دیز بایو مارکرز الاو ډیټیکشن اف آن ګوینګ چینجز ان د برین
دغه مشخصات کولای شي چې په مغزو کې د کلونو او پوزینو مواردو کې د لسیزو راهیسې روان بدلونونه د علایمو تر څرګندېدو مخکې معلوم کړي دا په دې معنی چې موږ په داسې وخت کې کلینیکي آزموینې او تجربوي درملنې کولای شو چې په مغزو کې دغه ډول بدلونونه رامنځته شوي نه وي بیا هغه وخت موږ کولای شو چې د دغو بدلونونو مخه ونیسو پر ځای د دې چې مغزو ته رسیدلی زیان بیرته راوګرځو
دا وینې د معاینې په ټکنالوژۍ کې ناڅاپه خواله راغلی دی چې خورا حساس دی او کولی شي د امیلایډ په نوم د هغه پروټین موجودیت وښیي چې د الزایمر په ناروغي د اخته خلکو د مغزو د پنډوالي مخه نیسي څېړونکي هیله لري چې له نویو ازموینو څخه استفاده وکړي او د دغه پروټین د جوړېدو د مخنیوي لپاره درمل معلوم کړي دا وینې معاینې به همداراز دا سړنو لپاره د موزونو کسانو ټاکلو او د ټامس ډایل په څیر د کلونو ناروغانو د تشویش د لیرې کولو لپاره ګټه ولري تاج امینیار آشنا رادیو امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ